د افغان کورنیو لپاره د دودیزو او عنعنوي داستانونو رادیوي خپرونه. ما ته کیسه ووایه. د لوی خدای جل جلاله په سپېڅلي نوم د ما ته کیسه ووایه د پروګرامونو په لړ کې تاسې ته درېیمه په زړه پورې کیسه لرو. څرنګه چې مخکې هم وویل شول، دا کیسې او نقلونه د ډیرو کلونو راهیسې زموږ د پلرونو او نیکونو په منځ کې ویل شوي او په منظم ډول له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي دي، چې ورسره د زده کړې، روزونکي او اخلاقي مسایل هم له یو فکر څخه بل فکر ته انتقال شوي دي. له بده مرغه په دې وروستیو وختو کې د ناوړو بدلونونو او ناسمه تغییراتو له کبله د دغو نقلونو او کیسو اهمیت چې بوخت ساتونکی و او زده کړه ورڅخه کېده لږ شوي او نږدې و چې له منځه ولاړ شي. له نیکه مرغه د دغه آثارو د ژوندي پاتې کیدلو لپاره افغان تکړه لیکوال ادریس شاه، چې د خپل عمر 13 کاله یې د دغو کیسو او افسانو د راټولولو لپاره تیر کړي او هغه یې په یو مخصوص کتاب کې د ښکلو انځورونو سره د ماشومانو او د هغوی د کورنۍ لپاره چاپ کړي دي. موږ هم د دغې منبع څخه استفاده او په غږیز ډول یې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کوو. داسې افسانې که څه هم د مصروفیت او تفریح لپاره معلومیږي، خو په حقیقت کې د هغوی معنوي بڼه د سرګرمۍ او مصروفیت نه ډیره باارزښته ده. د دغې کیسې د اساسي مفهوم څخه استفاده له ماشومانو سره مرسته کوي چې خپل چاپېریال او ماحول ښه وپیژني او د ژوند په اوږدو کې د هغې د درسونو او باارزښه مفاهیمو څخه استفاده وکړي. کله چې مشران هم دغو کیسو ته غوږ نیسي، هغوی هم په بشپړه توګه ورسره آشنا کیږي او د لاسته راغلي تجربې سره لا زیات آشنایي او معرفت حاصلوي. نو راځئ چې یو ځای د پروګرام غوره شوي کیسې ته چې مسخره چرګ عنوان لري غوږ ونیسو.
مسخره چرګ، لیکونکی ادریس شاه، انځورګر جف جکسن، ژباړه او ترتیب پروین پژواک او هشبر شینواری. ونه وه په یوه ډېر لرې هیواد کې یو ښار و، او په دې ښار کې یو ډېر مسخره چرګ و. هغه به چې هرې خوا ته تللو،
قط 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 قط
نارې به یې وهلې. هیڅوک نه پوهېده چې هغه څه وایي. ښکاره ده چې هغه هیڅ نه ویل، خو په خلکو کې هیڅوک په همدې خبره هم نه پوهېدل. دوی ګمان کاوه چې
قط 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 قط
خو به ضرور کومه معنی لري. یوه ورځ یو هوښیار سړی ښار ته راغی او پریکړه یې وکړه چې د چرګ په
قط 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 قط
باندې ځان پوه کړي. لومړی هغه زیار وایست چې د چرګ ژبه زده کړي. هغه ډېرې هڅې وکړې، خو ایله یې همدا
قط 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 قط
زده کړل. له بده مرغه سره له دې چې هغه اوس کټ مټ د چرګ په شان غږ کاوه، خو په خپله هم نه پوهېده چې څه وایي. وروسته هغه پریکړه وکړه چې چرګ ته زموږ په شان ژبه ور زده کړي. دې کار د ډېر وخت ونیو، خو په پای کې چرګ وکولای شول چې ډېر ښه وغږېږي، کټ مټ لکه زه او ته. وروسته له هغه چې چرګ زموږ او تاسې په شان خبرې زده کړې، د ښار منځ ته ولاړ او په جګ غږ کې وویل،
ځمکه بشر موږ لستونی تیر کړي.
په پای کې خلکو د ده خبرې وانه اورېدلې. ځکه چې د دوی تمه نه وه چې چرګ د بنی آدمانو په ژبه خبرې وکړي. چرګ بیا نارې کړې،
ځمکه به ژر مونږ لستونی تیر کړي.
دا ځل خلکو د هغه خبرې واورېدلې او په چیغو یې پیل وکړ، او لویه خدایه، او ربه، او خالقه، ځمکه به ژر مونږ لستونی تیر کړي. هو رښتیا، چرک هم داسې وایي. خلک چې اوس ښه وېرېدلي وو خپل ارزښتمن شیان یې له ځان سره واخیستل او له ځمکې څخه یې په تیښته پیل وکړ. دوی له یوه ښار څخه بل ښار ته وتښتېدل. هغوی د کروندو په منځ کې د ځنګلونو دننه او د شنو دښتو خواته منډې وهلې. هغوی د غرونو سرونو ته وختل او بیا د غرونو لمنو ته وتښتېدل. هغوی د ځمکې لاندې لور ته منډه کړه او د ځمکې پورته لور ته یې منډه کړه او د ځمکې چار چاپیر یې منډه کړه. هغوی هرې شونې خوا ته منډې وهلې، خو لا یې هم ونه شوه کولای له ځمکې څخه وتښتي. په پای کې خلک بیرته خپل ښار ته ستانه شول او چرګې په هماغه ځای کې پیدا کړ چې دوی ورڅخه تیښته پیل کړې وه. خلکو له چرګ څخه پوښتنه وکړه، ته څنګه پوهیږې چې ځمکه به مونږ وخوري؟ چرګ وویل،
زه نه پوهیږم.
په اول کې خلک اریان او حق پک شول او په وار وار یې وویل، ته نه پوهیږې؟ ته رښتیا نه پوهیږې؟ ته نه پوهیږې؟ وروسته هغوی ډېر په غوسه شول او چرګ ته یې برګ برګ وکتل او په قهرناکه غږ یې وویل، تا څرنګه زړه وکړ چې مونږ ته داسې یوه خبره وکړې؟ ته څرنګه دومره زړور شوې؟ ته د دې سبب شوې چې مونږ له یو ښار څخه بل ښار ته وتښتو. ته د دې سبب شوې چې مونږ د کروندو له منځه د ځنګلونو دننه او د شنو دښتو خواته منډه کړو. تا مونږ اړ ایستو چې د غرونو سرونو ته وخیجو او د غرونو لمنو ته منډه کړو. تا مونږ د نړۍ ژورو او هسکو برخو ته او د ځمکې چار چاپیر وځغلولو. تا مونږ دې ته اړ کړو چې هرې خواته وتښتو او په دې ټوله موده کې مونږ ګمان کاوه، ته پوهیږې چې ځمکه مونږ له ستوني تیروي؟ چرګ خپلې بڼې جوړې کړې، ستوني پاک کړ او ویې ویل،
ښه ده، دا ټول ښیي چې تاسې څومره ناپوه یاست. یوازې ناپوه خلک کولای شي د یو چرګ خبرو ته غوږ کیږدي. تاسې ګمان کوئ همدا چې یو چرګ وغږیږي هغه کولای شي په هر څه پوه شي؟
خلکو لومړی چرګ ته په ځیر ځیر وکتل او بیا ټولو په خندا پیل وکړ. هغوی وخندل، بیا یې وخندل او له خندا شنه شول، ځکه چې اوس پوه شول چې دوی څومره ناپوه وه. دوی رښتیا هم خپل ځانونه د خندا وړ بلل. له دې وروسته چې به هر وخت خلکو غوښتل وخاندي، چرګ ته به ورغلل او هغه ته به یې وویل، موږ ته داسې یو څه ووایه چې موږ وخاندوي. او چرګ به ورته وویل،
پیالې او نلبکي له چړو او پنجو څخه جوړ شوي دي.
خلکو به وخندل او و به یې پوښتل، ته څوک یې؟ ته څوک یې؟ او چرګ به ځواب ورکړ،
زه یوه هګۍ یم.
خلکو به دې خبرې ته هم وخندل، ځکه هغوی پوهېدل چې هغه یوه هګۍ نه ده. او بیا به یې وویل، که ته هګۍ ولې ژیړ نه یې؟ چرګ به ځواب ورکړ،
زه ځکه ژیړ نه یم چې ځان مې زرغون رنګولی دی.
خلکو به د ده دې خبرې ته هم وخندل، ځکه هغوی لیدل چې د ده هیڅ ځای هم زرغون نه دی. او بیا به یې پوښتنه وکړه، تا ځان په کوم رنګ رنګ کړی؟ چرګ به وویل،
په سره رنګ.
د چرګ په ده خبره به خلکو لا زیات خندل. اوس خلک په هر ځای کې په چرګانو پورې خاندي، او د هغوی خبرو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي که هغوی خبرې هم وکولی شي، ځکه ټول په دې پوهیږي چې چرګان ناپوه دي. او هغه چرګ لا هم په هماغه ښار کې، په هغه لرې هیواد کې دیخوا آخوا ګرځي او خلکو ته داسې شیان وایي چې هغوی خندوي.
ها، کیسه مو واوریده. څرنګه چې ښکاري، په دې افسانو او نکلونو کې ډیر داسې موضوعات دي چې زموږ د هر یو د ژوندانه سره اړیکې لري او موږ فکر کولو ته اړ باسي. اوس به تاسو هم احساس کړی وي چې د دغې نکل یوه برخه به ستاسو د ژوند یو اړخ په یاد راوړي او هغه به راژوندی کړي. لکه چې د پروګرام په پیل کې هم وویل شول، دا کیسې او افسانې پرله پسې ډول زموږ د پلرونو، نیکونو او نورو راویانو لخوا ویل شوي دي. د دې کیسې او افسانې پرله پسې ویل اورېدونکو او ویونکو دواړو ته ګټه لري چې هغوی د خپل چاپېریال او خپل ځان په باره کې لا هم درک او آشنایي لاسته راوړي. که تاسې غواړئ چې دا کیسه بیا هم واورئ، نو موږ سره تماس ونیسئ. زمون هلال محترم و مشران څخه چې زمون خبرونه اوریدا ده، که هغوی هم داسې لرغونی په زړه پورې او جالبې کیسې ولري، نو هغه د خپلو ماشومانو ته ووایي. په دې صورت کې ماشومان ډېرې کیسې او افسانې ذهن ته سپاري او هغه له خپلو انډیوالانو سره شریکوي او په راتلونکي کې به تکړه داستان ویونکي شي. ګرانو اوریدونکو او نازولو ماشومانو، زموږ د نن ورځې پروګرام همدلته سرته رسیږي. تر بلې خپرونې چې د ښکلو او په زړه پورې کیسو د وړاندې کولو سره بیا ستاسې درانه خدمت ته حاضریږو، ستاسې څخه اجازه غواړو. الله مو مل شه، بریالي او خوشحاله اوسئ. تر بلې خپرونې پورې د خدای پامان.